دا مشال رډیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 9 بجې دي. سفر خان مو د مشال رډیو د نن ورځې په دې ورستۍ خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه خبرونه او راپورونه لرو. پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته کتنې هم د خبرونې برخه دي. خو لومړی خبرونه ویان احمد شاه اعظمي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی، د وزیرستان منتخب استازي وای خړ کمر پیشه کی ریاست ملامت دی. د افغانستان په بلخ ولایت کې د وسوال طالبان په برید کې یو ولس پولیس وژل شوی دی. او د ایراني ولس مشر رور ته د اداري فساد او رشوت په تور 15 کاله د بند سزا ورول شوی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیرستانونو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان علي وزیر او محسن داوډ وای د خړ کمر پیشه کې دوی نه بلکې ریاست ملامت دی. علي او محسن د څلور مشنې بند تیرول وروسته پرون پارلمان ته ولاړل. پر دې مهال د وینا پر وخت محسن داوډ وویل
په موږ الزام وو چې په پوځیانو مو ډزې کړي، په موږ خو هغه د مقدمه وچلېده. خو پوځیانو چې زموږ ملګري شهیدان کړي د هغوی مقدمه د چا خلاف وکړو؟ هغوی ته انصاف پکار دی. موږ له دې ریاسته نور د وفاداري سرټیفیکیټ نه اخلو، بلکې دا ریاست باید موږ ته خپل وفاداري وښيي.
بلخ علي وزیر قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې د قانون په رڼا کې له خپلو امنیتي ادارو څخه حساب غواړي. هغه زیاته کړه په قسم سره ویلی سي چې خړ کمر پیشه کې ټول تاوان د ولسي خلکو سوی دی. خو د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک د محسن داوړ او علي وزیر تورونه رد کړل او پارلمان ته په وینا کې وویل چې دوی له تیر یو کال راهیسې پښتون ژغورنې غورځنګ ته د خبرو لپاره وړاندیز کوي، خو هغوی یې نه مني. نوموړي زیاته کړه که دغه غورځنګ امن خرابول او خرابه ژبه کارول غواړي، نو دوی ورسره په هیڅ صورت خبرې نه کوي. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان وایي هغو خلکو ته به حکومت معاوضه ورکوي چې د زربیاز عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان په میرامشاه او میرالي بازارونو کې دوکانونه او پټرول پمپونه نړېدلي ول. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې مشال رډیو ته وکړه. هغه ویل په دې اړه جوړ شوې حکومتي کمیټې صوبایي کابینت خپل راپور وړاندې کړی دی.
پاره کې اوس یو رپورت بیا موږ فائنلایز کړی دی او ان شاء الله هغه بزر کابینت کې پیش شي. نو فلال حکومت کې هغه کابینت ته هغه پریزنت کول دي، نو لکه دا موقع نه لږ موږ زه پاره باندې راغی کې دن نسې دي. خو دا ویل شم چې هغه کې ښه خبر دی د صوبې لپاره، د صوبې د خلکو لپاره پکې یو ښه خبر دی.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د میرامشاه او میرالي بازارونو د دوکانونو او پټرول پمپونو د معاوضه ترلاسه کولو لپاره په پېښور، اسلام آباد کې مظاهره او احتجاجي غونډې هم کړې وې. افغان چارواکي وایي چې د هیواد په شمالي ولایت بلخ کې د پولیس پر یو مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 11 پولیس وژل شوي دي. د بلخ والي ویاند منیر احمد فرهاد ویلي چې نن سهار وختي پر موټرسایکل سپرو د څه باندې 400 وسلوالو طالبانو یوې ډلې د شورتپه ولسوالۍ پر امنیه قمانداني برید وکړ. نوموړی وایي تر برید وروسته جګړه پیل شوه چې اوس هم روانه ده. د فرهاد په وینا په دې جګړه کې 11 افغان پولیس وژل شوي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبلا ورسته ده. دغه په وینا ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه پر لاره دي. د شورتپه ولسوال کریم خان بیا وایي چې طالبانو 13 پولیس نیولي هم دي او د سیمې تر پرېښودو وړاندې امنیه قمانداني ته اور اچولی دي. د وسلوال طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ولسوالۍ نیولې ده. د بلخ ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید بیا وایي هغه ویره لري چې کچیر دغه لیرې پرتې ولسوالۍ ته پر وخت تازه دمه ځواکونه او مهمات ونه رسیږي نو مرګ ژوبل زیاتېدای شي. د افغانستان ملي امنیت شورا سلاکار ویلي که طالبان د سولې د پروسې سره یو ځای نسي نو پر ضد به یې جګړې ته دوام ورکوي. حمدالله محب دا خبره پرون ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 40 عمومي غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. نوموړي پر دې مهال زیاته کړه طالبانو او د هغوی بهرنی ملاتړو ته د افغانستان د خلکو پیغام دی، وایوري د سولې په پروسه کې زموږ سره یو ځای سي او یا به موږ جګړې ته دوام ورکړو. دا هغه جګړه ده چې موږ پکې بریالي کېدای سو. نوموړي پر دې مهال د افغان ولس په حواله زیاته کړې چې سوله زموږ ګډ هدف دی او ترهګر زموږ ګډ دښمنان دي. خو هغه په عین حال کې وویل چې سوله ترهګرو ته د قدرت ورکولو په بیان سره تلای. حمدالله محب تر هغه دوه ورځې وروسته ملګرو ملتونو ته وینا وکړه چې تر 2 میلیونه زیات افغانانو په ولسمشریزو انتخاباتو کې خپله رایه وکاروله. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز کړی چې په کانګریس کې دی د کالیفورنیا د ډیموکراټانو استازي اډم شیف د خیانت په جرم ونیول سي. شیف د ټرمپ د استیزال لپاره د تحقیقاتو مشري کوي. د کانګریس یو شمېر ډیموکراټانو د ټرمپ د ځینو فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړي او هڅه کوي چې د هغه استیزا ته مقدمه جوړه کړي. کانګریس دا پلټنې تر هغه وروسته کوي چې یو پټ شکایت کوونکی ویلي وه چې ډونالد ټرمپ د روان کال د جولای پر 15مه د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي سره د ټلیفوني خبرو پر مهال پر هغه فشار راوړی و چې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هنټر په اړه تحقیق وکړي. هنټر د خپل پلار د مرستیال ولسمشرۍ پر مهال د اوکراین د ګاز د یوه شرکت د مشرتابه هیئت غړی و. جو بایدن د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشر انتخابات لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا له عمده نوماندانو څخه دی. بلخوا ډونالد ټرمپ ویلي چې د اوکراین ولسمشر سره یې پر ټلیفون عادي خبرې کړي دي. د ایراني ولسمشر حسن روحاني ورور ته د اداري فساد او رشوت په تور 15 کاله د بند سزا ورول شوې ده. د عدلیه ویاند غلام حسین اسماعیلی خبریالان ته وویل چې د روحاني ورور حسین فریدون شای په یوه بله مقدمه کې هم له نورو تورونو سره مخامخ سي. د ایران ما حکومتي خبري اژانس فارس د یو باخبره سرچینې په حواله وایي چې فریدون د داوله مخې له بانکونو او نور بانفوذ اقتصادي څانګو څخه د لوی رقم ترلاسه کولو لپاره ځانګړو کسانو ته رشوت ورکړی و. دوه کاله وړاندې تر شپږ څلوېښت زیات پارلماني غړو پر روحاني غږ کړی و چې خپل ورور عدلیې ته حاضر کړي چې د مالي فساد د تورونو دفاع وکړي. هغه وخت دا غوښتنې د روحاني د مخالفینو هغو بیانونو ته انعکاس ورکړ چې فریدون پکې تورن شوی و. حسین فریدون د ولسمشر د دفتر له نږدې کسانو څخه دی او د اداري فساد په برخه کې د روحاني سترګې او غوږونه بلل کیږي. او چې نن د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په داسې حال کې خپل ملي ورځ لمانځي چې ورسره یو ځای په هانګ کانګ ښار کې نږدې شپږ ځای حکومت ضد مظاهرې هم ترسره کیږي چې چارواکو ورته اجازه نه دور کړې او د مظاهره چاندو تیتو پر کولو لپاره یې اوشلن ګاز کارولی دی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو استاد پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراز ظهیر وړاندې کوي.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.99 روپۍ 50 پیسې او په 1.92 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.70 روپۍ شپېته پیسې او په 1.72 روپۍ 30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.70 روپۍ 60 پیسې او په 2.70 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.70 روپۍ 30 پیسې او په 1.70 روپۍ شپېته پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. او 208 شپېته ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 206 شپېته ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او د ماسپښین وروسته د نری باران امکان دی او په ژوب او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې 1.5 او 40، ژوب کې 1.5 او 44، او کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه احمد شاه اعظمی او د موسم او کرنسو حال در تاثیر ځای وړاندې د څلور میاشتو تر زندان وروسته د پاکستان په پارلمان کې د وزیرستانونو استازو پرون بیا په پارلمان کې ګډون وکړ. خیبر پختونخوا حکومت د اپریشنونو په محل دکاندارانو ته د معاوضې په اړه قانون جوړی، خو له شمالي وزیرستانه د پښتونخوا اسمبلی غړی میر کلام وزیر وایي دغه معاوضه کمه ده.
چې نه ویم اس ما میټینګ ته در غواړي چې تاسو کومه خبره پې کوئ چې مونږ تاسو هلته مطلب څوک سټیک هولډر خو وي په دې کې چې یاره څه خبره ده. څه نه
جمعیت علما اسلام فی ګوند یو ځل بیا ویلي چې روانه میاشت په اسلام آباد کې لاریون کوي. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو ضد د زیات شوي تشدد په اړه معلومات درکو. رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. راسره اوسئ. رازو د خپرونې اولنی راپور ته نږدې یوه هفته مخکې له جیله خوشې شوو د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو محسن داوړ او علي وزیر یو ځل بیا د پاکستان پر امنیتي ادارو نیوکې کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دا مشران پرون پارلمان ته تللي وو او پر حکومت یې تنقید وکړ چې د پښتنو غږ پورته کوونکي نیولي. په جواب کې حکومتي غړو د دوی تورونه بي بنیاد او بلل او دوی د مذاکراتو په نه کولو تورن کړل. یاد غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره د مظاهرو له لارې د عدم تشدد مبارزه کوي. بشیر ګواخی په اړه راپور لري.
د څلورو میاشتو بند تیرولو وروسته د سپتمبر په دیرشمه په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ خپل تقریر د پښتو په یو شعر شروع
کړ.
داوړ د مئی په شپږویشتمه شوې د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښې پاک لول چې په اوس پر دوی بې بنیاده الزام لګولې. دی وایي په موږ الزام و چې په پوځیانو مو ډزې کړي. په موږ خو هغه د مقدمه وچلېده، خو پوځیانو چې زموږ ملګري شهیدان کړي د هغوی مقدمه د چا خلاف وکړو؟ هغوی ته انصاف پکار دی. که په ما او علي وزیر چا یو ډز کول هم ثابت کړو، نو ما په دغه بار چوک کې پانسي کوي. موږ له دې ریاست نور د وفاداري سرټیفیکیټ نه اخلو، بلکې دا ریاست باید موږ ته خپله وفاداري وښيي. د پښتو ژغورنې غورځنګ دا مشران علي وزیر او محسن داوړ د خړ کمر تر پیښې وروسته د ترګرې عزت قانون لاندې پر امنیتي ځواکونو د برید په تور نو ونیول شول. خو د بشري حقونو ادارو، پښتون ژغورنې غورځنګ او اپوزیشن پر لاپسې غوښتنو وروسته تر یوې مقدمې پس د عدالت په حکم د سپتمبر په یوویشتمه په ضمانت خوشې شول. پوځ منلی چې پر دوی برید کوونکي 15 تنه یې وژلي او 15 پوځیان زخمیان شوي دي. خو پښتون ژغورنی غورځنګ وایي پوځ د دوی 15 بې وسلې کسان له دې وجې وژل چې هغوی پر امنیتي ادارو نیوکو کولو لپاره نارې وهلې. پرون په پارلمان کې د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک خبرې وکړې او د پښتون ژغورنی غورځنګ تورونه یې رد کړل. دی وایي زه له یو کال راهیسې ویم چې راشئ کینو سره، تاسو ولې نه کینئ؟ موږ امن راوستل غواړو په وزیرستان کې. پوځ هم له هغه ځای وتل غواړي. که تاسو امن خرابول غواړئ او خرابه ژبه کاروئ، نو تاسو سره په هیڅ صورت خبرې نه شي کېدی. که ستاسو ایجنډا د پاکستان وي، نو اوس هم ستاسو مسایل زه حلوم. تاسې اوس هم په دې ایوان کې ووایاست چې ستاسو ایجنډا د پاکستان ده او د هغو ادارو خلاف خبرې نه کوئ چې د ملک حفاظت کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د حکومت سره له جرګو تر اوسه څه نه دي راوتي او پکار ده چې د حقیقتونو معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ شي. په پارلمان کې هغه وخت شور شو چې علي وزیر د دفاع وزیر خبرو ته د ځواب ویلو موقع وغوښته. د اپوزیشن او حکومتي غړو تر لنډو نادرې وروسته علي وزیر خبرې پیل کړې او ویل چې د قانون په رڼا کې له خپلو امنیتي ادارو څخه حساب غواړي.
خدا کی قسم، الله کو میں حاضر
نه. دی وایي په خدای قسم دی، الله مې په سر ولاړ دی، هلته چې هر څومره نقصان شوی دی ټول د ولسي وګړو شوی. راه نجات او ضرب عذب عملیاتو کې د وژل شو 500 ترګرو نمونه دی راکې چې دوی وژلي وي. زه به استعفا ورکم. د پاکستان پوځ دریز لري چې د ترګرې ځپلو او قبایلي سیمې له وسلوالو پاکولو لپاره په زرګونو سرتیري قرباني شوي دي. خو د منظور پښتین په مشرۍ له وزیرستانه راپیدا شوی پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کوي چې امنیتي ادارو تر ډیره ولسي وګړي ځپلي او په زرګونو بې ګناه پښتانه یې غیب کړي چې باید عدالتونو ته یې راولي.
د بشیر ګواخ راپور مو اوریدو. د شمالي وزیرستان میرعلي او میرمشا بازار کې د پوځي عملیاتو په محل د ړنګو شوو دوکانونو په اړه د خیبر پښتونخوا حکومتي کمیټې خپل راپور صوبایي کابینې ته وړاندې کړی او د قانون صوبایي وزیر سلطان محمد خان وایي چې په دې کې به ځایي خلکو او کاروباریانو ته د رسیدلو تاوانونو معاوضې ورکوي. خو له شمالي وزیرستان نه منتخب د صوبایي اسمبلۍ غړی میرکلام وزیر وایي په دې راپور کې تجویز شوې معاوضې له تاوانونو ډېرې کمې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور خالد خان راکوي.
دا پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان مشال ریډیو ته وویل چې ضرب عذب فوجي عملیاتو کې د میرامشاه او میرعلي بازار کې دکانونو، تجارتي مرکزونو او پېټرول پمپ ړنګ شوي وو او دا دغه تاوان د معاوضې ورکولو دپاره ځایي خلکو په اسلام آباد او نور ځایونو کې احتجاجي ناستې هم کړې وې. دا د په وینا د پښتونخوا وزیر اعلی دا دغه تاوانونو د ازالې او معلوماتو دپاره د قانون وزیر په مشرۍ کې یو سپیشل کمیټي جوړ کړه چې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه او د سی ان ډبلیو وزیر اکبر ایوب یې هم غړی وو. او دغه کمیټې 13 ورځو کې خپل راپور صوبایي کابینې ته وړاندې کړو چې ډېر ژر به پې عمل وشي.
پاره کې اوس یو رپورت بیا موږ فائنلایز کړی دی او ان شاء الله غو زر کابینټ کې پېښ شي. نو فلال هټون کې هغه کابینټ ته دا پریزنت کول دي، نو لکه دا موقع نه لږ موږ زپاغي باندې راغي کې دن نسې دي. خو دا ویل شم چې هغه کې ښه خبر ده د صوبې لپاره د صوبې د خلکو لپاره پکې یو ښه خبر ده
دا سرچینو تر مخه د میر علي او میرانشاه بازار د ماویزي د پاره د پښتونخوا حکومت خوښه درې ارب روپے منظوري کړی دي چې دا دغه بازارونو یو مرله قیمت کې 15 لکه او د دکان کې د سامانونو تاوان 3 لکه روپے لګول دي او د دې نه بټول 8000 خلکو ته फायदा ورسي خو بیا د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر وای چې دغه تاوان ورته فوزي افسرانو د مرله پر سر 30 لکه او د دکان پر سر 15 لکه روپے منلې وي میر کلام وزیر زیاته کړه باید چې په دغه سپیشل کمیټه کې هغه ته هم نمائندګي ورکړل شي وا او هغه به د میر علي او میرام شاه د خلکو आवाज د کمیټې ته رسولې وو
څو ظلم او ول چیرې په دې کې زوم په کاري ما چې په دې کمیټې کې وای چې نه ویم اسه ما میټینګ ته در غوړې چې تاسو کوم خبره پکې کوي چې مونږ تاسو الته مطلب څوک سټیک هولډر خو به په دې کې چې اره څه خبره ده څنګه
خو بیا د پښتونخوا د قانون وزیر او د کمیټې مشر سلطان خان وای چې دا کمیټې کبالي زلو کې دا ټاکنو نه وړاندې جوړه شوې و او 200 واره د شمالي وزیرستان کاروباري خلکو او د پېټرول پمپ مالکانو سره ناسته کړې و او دغه شان د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر هم د ځای خلکو او کاروباریانو ری په دغه کمیټې کې وړاندې کړې ده او هغه خوشبین دي چې ځای خلک به د دغه کمیټې د راپور نه مطمئن او خوشاله وي خالد خان مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د پاکستان مسلم لیگ نواز گوند لخوا د ازادۍ مارچ نیټه ورسته کولو په اړه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن گوند ویلي چې لټولو اپوزیشن گوندونو سره به د حکومت خلاف دغه احتجاجي مارچ په حق لا سلام مشوره کوي خود خپل اعلان سره سم به دا مارچ په اکتوبر کې کوي بلخوا حکومت وای په دې هواد کې هر څوک د پرام نه احتجاج حق لري په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سره یې راکړي
په دې اړه بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو سره خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام فی د قومي اسمبلی غړي مفتی عبدالشکور وویل یو ورځ وړاندې مولانا فضل الرحمن په ډېر اسماعیل خان کې هم د دې خبرې گردان کړې وو چې په هیڅ جوړ به ازادي مارچ نه ځنډوي
جمعیت العلماء اسلام په دا سټېټمنټ وړاندې نو ور کړی دي چې هول به اکتوبر په ان کور ان شاء الله خپل ازادي مارچ کوو اټر فیصله مدار کې اکتوبر تر اخره پورې به موږ ضروري ان شاء الله اسلام آباد ته راځو کله ته غوډه موږ ضروري خبرې نه زموږ اسلام آباد راځو
دا په داسې حال کې ده چې د ګل پورس د مسلم لیگ نون لغونډې وروستو خبري کانفرنس کې احسین اقبال وویل دوی د حکومت د خاتمی او د نوو انتخاباتو لپاره د جمعیت علماء اسلام فی ازادۍ مارچ کې ګډون کوي خو تجویز یې ده چې دا یو میاشت نور وروستو کړي او له دې وړاندې یو ګڼ ګوندی غونډه راوبلي
آج هم نے ایک کمیٹی بنائی ہے تو یہ
نن مونږ یو کمیٹی جوړ کړه چې د جمعیت العلماء اسلام فی سره په ګډه د ازادۍ مارچ د نیټې ټاکلو لپاره خپل کردار ادا کوي څنګه چې ټاکل شوی و چې د مسلم لیگ نون د مرکزی مشرانو له غونډې وروسته به مسلم لیگ نون او جمعیت العلماء اسلام فی د ازادۍ مارچ د نیټې ټاکلو لپاره مشورې کوي نو مونږ به اوس د دې مشورو پیل کوو خو البته نن زمونږ د پارټي په غونډه کې تقریبا اتفاق وو چې مونږ له دا تر نومبر غزول پکار دي
نومبر تک موخر کرنا چاہیے
مشال ریڈیو چې په دې اړه په سینټ کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف چیف ویب یا د ګوند مرسیال سینیټر سجاد توری نه د مخالف ګوندونو په دې احتجاجي مارچ او پختل نو هغه وی
احتجاج بیا چې خپل حق دی جمهوریت ملک دی احتجاج په کار دی رد ایرو کې قانوني دی ایرو کې نه فورا من احتجاج بیا چې حق دی او مولانا صاحب حکومت سوچ لري لکه دې ټیم کې حلال کې تاسو پته ده کشمیر مسله او نورې مسلې دي اکونومي مسلې دي دې ټیم کې دوی لانګ مارچ
اپوزیشن گوندونو تورونه لګوي چې په تیرو عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوی خو الیکشن کمیشن او حکومت دغه تورونه رد کړی او ویلي دي چې د کال 2013 ټول ټاکنې پاکي او بې پرې شوی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
څلور ورځې مخکې په بلوچستان کې های کورټ پریکړه وکړه چې د دغې صوبې له یوې حلقې کامیاب شوی قاسم خان سوری په درغلیو پارلمان ته رسیدلی. سوری د 2013 کال پارلماني ټاکنې د تحریک انصاف په ټیکټ ګټلې وې او نږدې یو کال یې د قومي اسمبلۍ د مرستیال سپیکر دنده پر مخ بوتله. اپوزیشن ګوندونه غواړي چې د هغه پر ځای بل کس وټاکي، خو یې پارلمان ته د هغه د ورستنېدو لارې بندې دي. د دې ځواب د بشیر کوخ په راپور کې.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د قومي اسمبلۍ پخوانی مرستیال سپیکر او حکمران تحریک انصاف غړی قاسم خان سوری کولی شي خپله مسله سپریم کورټ ته یوسي او د لرې کولو حکم چیلنج کړي. د دې کمیشن یو چارواکي الطاف احمد د سپتمبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل د بلوچستان های کورټ لخوا پریکړه شوې چې په 2013 کال کې شوو ټاکنو کې د قاسم خان سوری په ګټه درغلي شوي، نو ځکه هغه نور د پارلمان غړی نه شي پاتې کېدلی.
سپریم کورٹ آف پاکستان بازی یا سٹے ورکی یا انٹرم ریلیف ورکی یا سب سے کسی جنور کی جدت ریلیف دے پر ملاو تو باغ صورت کے ہم وہ خدایر ویسی یا باؤنس و آئیدر کا سکوٹ یا کفر اچھا آگا کوٹ آئیدر کا سکوٹ نیزیا بازی تری بکار دائی تو انگا دیا پاکے بنی سکوٹ نیزیا بازی تری سپریم کورٹ سر کوئی اختیار دے کہ آگا گواری اس پر لاو لدہ غور کولشی ریلیف ورکولشی یا سفر سلام کولشی دا عدالت آرڈر جی کے نا within 30 days in che 30 roz ta badalna dana de da faisala ka gwaani ni chana chkolish.
قاسم خان سوری په حلقه NA 15 پیته کامیاب اعلان شوی وو. دلته د بلوچستان نېشنل ګوند یو امیدوار یا کاندید نوابزاده لشکر رئیسانی تور پور کړی چې قاسم سوری د تیر کال په ټاکنو کې په درغلې او کامیاب شوی دی. ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د رئیسانی د وکیل له خولې ویلي چې په 1,14,000 رایو کې 15,000 جعلي خطرې دي. د بلوچستان های کورټ د ټاکنو ټریبیونل د رئیسانی په درخواست شوې مقدمه کې د سپتمبر په 20مه پریکړه وکړه چې په دې حلقه کې د بیا ټاکنې وشي. پرون په پارلمان کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ یو مشر نوید قمر له سپیکر وغوښتل چې زر تر زره دې نوی مرستیال وټاکي. هغه د پارلماني چارو د قانون 11مې مادې تر ذکر وروسته زیاته کړه چې که قاسم خان سوری د خپلو رایو دفاع وهم کړلی شي، یوازې به د پارلمان یو غړی وي.
بہت ضروری ہے جناب،
ڈیر ضروری دا تاسو ته چې څنګه نوٹیفیکیشن راشي نو باید اعلان وکړي. که سوری صاحب ته سپریم کورٹ د پاتې کېدو حکم ورم کی نو تاسو مجبور یاست چې هغه بیا د مرستیال سپیکر په چوکۍ انتخاب کړي، یعنی بیا به له سره ټاکنې کېږي. که هغه را هم شي ټاکنې به کېږي. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د نوید قمر په جواب کې وویل چې دته د مرستیال سپیکر د لرې کېدو نوټیفیکیشن نه دی رسیدلی. قاسم خان سوری تر اوسه پورې د دې پریکړې خلاف سپریم کورټ ته نه دی تللی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په مردان کې د یو بل ماشوم مړې مندل شوی او داسې ښکاري چې له تشدد او جنسي تیری وروسته وژل شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې وخت په وخت دا ډول پیښې کیږي، خو د ماشومانو د حقونو کارکوونکي وایي چې حکومت دې مسلې ته پام نه کوي. بلخوا د ماشومانو د تحفظ لپاره د حکومتي کمیشن چارواکي وایي چې د دې د مخنیوي لپاره په ټولنه کې د پوهاوي خورولو هڅه کوي او په دې لړ کې به ډېر زر ضلعي مرکزونه فعال کړي. نور تفصیل منور شاه راکړي.
د سپتمبر په 28مه د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې د فرحان الله نومې ماشوم مړې موندل شوی چې تشدد ورباندې شوی او کورنۍ یې شک کوي چې جنسي تیری هم پرې شوی دی. له دې وړاندې هم په مردان، نوخار او د صوبې په ځینو نورو ضلعو کې یو شمېر ماشومان له تشدد او جنسي تیری وروسته وژل شوي دي. پوښتنه دا ده چې د دې پیښو تر شا څه وجوهات کېدای شي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکی عمران ټکر په دې اړه وایي.
منگا دا چې دا ذہنی بیماری کی دی شی و سرا و سر منگا دا شو چې دا بد اخلاقی یا اخلاقی پستی هم کی دی شی یا دا مذہب نہ لرے والے هم کی دی شی او دا احساس محرومی او یا انتقامی کاروائی هم کی دی شی او دا دی سرا سرا دا ټول لغت مهم شیز چی دی ټول پا شا باندے دی نو آغا دا شعور او دا آگاہی کمی دی پا ملک دننا دا پریونشن او دا ریسپانس نظام کمی هم دی.
عمران ټکر زیاتوی چې د دې ډول جرمونو خلاف د مخنیوي او پر ضد یې د مبارزې لپاره د حکومتي اقداماتو د کمی له وجې دا پیښې دوام لري. دا راز د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې سپارک یو چارواکی جانزیب خان وایي حکومت دې مسلې ته سم پام نه کوي.
حکومتي کوم اقدامات دي هغه جی اوس د نش برابر دي، ځکه چې څونه هم دي چایلډ پروټکشن یونټ جوړ کړی ماشومانو د حقوقو تحفظ لپاره، هغه ټولې بندې کړې شوې دي. نو د دې نه تاسو اندازه لګولې شئ چې حکومت څونه په دې حواله سره لکه سي دي است کنه. نو په کار خدا دي چې کوم هم بلکې د ادارې چې کوم د ضلع په سطح باندې د ماشومانو تحفظ په حواله سره دا په کار دی چې دا د سبې په ټولو ضلعو کې جوړ شوی وي. نو چې کومې دولس ضلعو کې جوړ شوی وي نو هغه هم بند شوی.
خو په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ او خیر ښېګڼې لپاره د حکومتي کمیشن مرستیال مشر اعجاز محمد خان وای د ماشومانو د خوندیتوب ضلع مرکزونه یې بند کړي نه دي، بلکې د حکومتي چتر لاندې یې راولي او د صوبو ټولو برخو ته به یې غځوي.
نه ډېر مؤثر پروګرام و مو دې مطلب
اعجاز محمد خان زیاتوی چې په دې لړ کې د عالمانو، مشرانو او غیر سرکاري تنظیمونو په مرسته د خلکو د آگاهۍ لپاره هم هلې ځلې کوي چې اول ماشومان د دې ډول پیښونه وساتي او که بیا هم کومه بده پیښه مخې ته راځي چې هغه په سمدستي توګه پولیس ته رپورټ کړي.
نغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا ته حالاتو څخه خبر شي.
د بلوچستان په لورلای کې په یو ځانمرګي برید کې یو پولیس والا وژل شوی او درې نور جوبل دي. پولیس چارواکي وایي چې د بریدګر بل ملګری یې د چاودنې وروستو په ډزو کې وژلې. تحریکی طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلې. پدې اړه نور حال لکوټه ایوب ترین راک.
د لورلایو میډیکل کالج ته نږدې د زراعت د دفتر و مخې ته تیر مازدیګر د ایګل سکواډ د پولیسو پر یو موټر باندې ځانمرګ برید وسو چې له امله یو پولیس والا وژل شوی او درې نور ټپیان شول. په لورلای کې د چارواکو په وینا چې د چاودنې څخه څه ګړی له مخه دوه کسان پر یو موټر باندې سپاره او کله چې دوی د پولیسو موټر ته نږدې راورسېدل نو هغه مهال یو کس په چاودېدونکو موادو خپل ځان والوزوي او د هغه ملګری د پیش د ځای د تیشتی په هڅه کې وو چې د پولیسو سره د ډزو په نتیجه کې ووژل شو. وروسته په کشمیر کې پولیس او سرحدي عسکر د پیش وځای ته رسېدلي او د پیش د پلټنې کار یې پیل کړی، خو د وروستي اطلاعاتو له مخې لا څوک نه ونیولې. په پیش کې ټپیان شوي درې واړه کسان سمدلاسه د لورلایو سیول هسپتال ته ورسول شول. دغه ډول په پیش کې د وژل شوي پولیس والا غلام محمد تعلق د رکنې سره ښودل شوی دی. په دې ترڅ کې کمشنر لورلای سویل رحمان او مشال ریډو ته وویل چې په پیش کې د ټپي شوي یو پولیس والا وزه سمنه ده. د نوموړي په وینا چې په پیش کې د وژل شوي کس او د هغه د ملګري ځانمرګ شناخت تر اوسه نه دی شوی. کمشنر لورلای سویل رحمان وایي چې د پیش وروسته د لورلای شاوخوا برخو کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي او امکان دی چې ډېر ژر به د دغه پیش تر شا تورن کسان ونیول شي، ځکه چې دا خبره ښکاره ده چې د ترګرو سره به د ځایي خلکو لاس ضرور وي چا چې ودوی ته دلته ځای ورکړی وو. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان د پیش ذمېداري په غاړه اخیستې ده. په ټولنیزو رسنیو کې په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په دغه ځانمرګ برید کې په لویه کچه و پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دلته په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال له لوري په جاري شوي یو بیان کې د لورلای د پیشي په کلک سره غندنه او د پولیسو د مړانې ستاینه کړې ده چې له امله یې څلوي ځانې زیان نه دی اوښتې. اعلی وزیر د چارواکو څخه د پیش په اړه رپورټ هم طلب کړی او په پیش کې د وژل شوي پولیس والا د کورنۍ سره خواشنۍ څرګنده کړې ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د روان کال د جون په 16مه نیټه هم په لورلای کې د پولیس لاین پر دفتر باندې برید شوی و، په کوم کې چې درې ځانمرګي وژل شوي وو. په پیش کې یو پولیس والا وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي وو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي تر رسیدلی او احمد شاه اعظمي سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز دی.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیرستانونو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکشان علي وزیر او محسن داوډ وای د خړ کمر پیژ کې دوی نه بلکې ریاست ملامت دي. علي او محسن د څلور میاشتنۍ بند تیرولو وروسته پرون پارلمان ته ولاړل او هلته دغه وینا وکړه. د خبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان وای هغو خلکو ته به حکومت معاوضې ورکوي د ضربیاز عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان په میرامشاه او میرعلي بازارونو کې دوکانونه او پټرول پمپونه نړېدلي ول. افغان چارواکي وایي چې د هیواد په شمالي ولایت بلخ کې د پولیس پر یو مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه یوولس پولیس وژل شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فریاد ویلي چې نن سهار وختي په موټرسایکل سپرو د څه باندې څلور سوه سوال طالبان یوې ډلې د شورتپه ولسوالۍ پر امنیه قمندانې برید وکړ. نوموړی وایي تر برید وروسته جګړه پیل شوه چې اوس هم روانه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ویلي که طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای نسي نو پر ضد به جګړې ته دوام ورکوي. حمدالله محب دا خبره پرون وخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په څلور اویمه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په کانګرس کې دی د کالیفورنیا د ډیموکراټانو استازي اډم شیف د خیانت په جرم ونیول شي. شیف د ټرمپ د استیضاح لپاره د تحقیقاتو مشري کوي. د کانګرس یو شمېر ډیموکراټانو د ټرمپ ځینو فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړې او هڅه کوي چې د هغه استیضاح ته مقدمه جوړ کړي. د ایراني ولسمشر حسن روحاني ورور ته د اداري فساد او رشوت په تور 15 کاله د بند سزا ورول شوې ده. د عدلیې ویان غلام حسین اسماعیلي نن خبریالانو ته وویل چې د روحاني ورور حسین فریدون شای په یوه بله مقدمه کې هم له نورو تورونو سره مخامخ شو. او چین نن د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په داسې حال کې خپل ملي ورځ لمانځي چې ورسره یو ځای په هانګ کانګ ښار کې نږدې شپږ ځای حکومت ضد مظاهرې هم ترسره کیږي چې چارواکو ته اجازه نه ده ورکړې.
احمد شاه اعظمي و چې د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه اوس دا چې د پاکستان ورځپاڼو د خپلو نننیو اداریو کې څه لیکلي سراج ظاهر ځینې ادارې لوستې او مهم ټکي وړاندې کړي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې د بلوچستان په چمن کې په بمی چاودنه لیکلي چې پکې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې یو مخکښ ژوند له لاسه ورکړی. ادارې وایي د خالی پورس په دې برید کې د جمعیت العلماء اسلام فی د مرستیال عمومي سکتر مولانا محمد حنیف د وژنې وروستو حالات د دې تقاضا کوي چې امنیتي صورتحال او استخباراتي هلې ځلې نورې هم توندې کړي شي. ادارې وړاندې وایي د دې پیښې وروستو د یاد ګوند نورو غړو له هم په کار دي چې د خپل حفاظت زیات نه زیات خیال وساتي، ځکه چې ځینې ترهګرې ډلې د جمعیت العلماء اسلام نه خفه دي او هغوی د دوی عهدیدار په نښه کولی شي. ادارۍ زیاتوي که څه هم د وروستیو څو میاشتو کې په ملک کې د ترهګرۍ پېښې کمې شوي، خو په بلوچستان صوبه کې د ترهګرۍ په پېښو کې اضافه شوې ده او په داسې حال کې چې سخت امنیتي او استخباراتي انتظامات نه وي شوي، د ترهګرۍ خطر به نور هم سیوا کیږي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان چې په امریکا کې د جنرال اسمبلی په غونډه کې د هند د واک لاندې کشمیر کې په کرفیو او د زیاتی او د خنړی او پی حکم ذکر کړي او د دې پلوامه پرنګ سازشونه غنلی او په دې چې کومي اندیښنې سرګندې کړي اگر او پرو رښتیا کیږي. ادارې وایي اوس لا کرفیو پور تکړې شوی هم نه ده او هندستان الت نور پوز ځای په ځای کړي او خلکو د لکوره د بهر نه راوتو خبرداري ورکړي. د ادارې په خبره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنرال اسمبلی په غونډه کې د کشمیر مسله په زم ډول راپورته کړي او د دې سره سره د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر شاباش شریف دا بیان هم ده یت ول دی چې د کشمیر په مسله حکومت او مخالف ګوندونه یو موټی دي. نو هله دغه د ملک د نن ټول ګوندونه یو پاتې شو نو د کشمیر دا مسله به هواره شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس په خپلې ادارې کې وایي 13 غنټو کې په ټول ملک کې شپږ سوه نوي د ډینګي د ناروغانو تصدیق شوی دی. د کوم رسو چې د ډینګي ماشونه د متاثر کسانو شمیره 1400 ته ورسیده چې دا اندېښنې خبره ده. ادارې وایي دې دوران 150 پورې کسان د ډینګي تبې له وجې وژل شوي. په داسې کړکېچن صورت حال کې به حکومت له د قیمتي ځانونو د بچ کېدو لپاره یو تګلاره جوړول پکار وي او دې لړکې به ټولو ادارو له په ګډه سره کار کول وي. ادارې اخري کې وایي د دې سره سره د صحت محکمې له هم پکار دي چې د ډینګ مریضانو د تشخیص لپاره غوره نظام جوړ کړي او دا رنګ به حکومت له د ماشو پیدا کېدو هم مخه نیول وي چې ورسره د ډینګي تبې یا ناروغي خاتمه وشي.
او د نړۍ مطبوعات
نیوزویک مجله لیکي چې د کشمیر په اړه د هندي اقداماتو باوجود امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د هندي وزیر اعظم سره ملګرتیا لري. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو کې د ووټونو د کم تناسب باوجود داسې ښکاري چې د اشرف غنی کامیابی یقیني ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له مجید بابر اورو. نیوزویک مجله لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کشمیر د وروستیو اقداماتو په اړه د هند پر ضد د نړیوال ملاتړ غوښتنه یو وار بیا تکرار کړې ده او خبرداری ورکړې چې دغه شخړه به د دوو ایټمي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ ډیر بد ناورین رامنځته کړي. د مجلې په خبره د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د کشمیر یا پاکستان هیڅ ذکر ونه کړو، خو دا یې وویل چې په نړۍ لازمه ده چې د ترهګرۍ پر ضد یو موټی شي. مودی په بیا بیا اسلام آباد تورن کړی چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. مجله لیکي چې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د کشمیر په قضیه کې د هند او پاکستان د منځګړتوب وړاندیز کړی، خو د تیر اتوار په ورځ یې مودی سره په ګډه په امریکایي ښار هیوسټن کې د یوې عوامي غونډې پر مهال د دې سیمه ییزې ترنګلتیا حس فکر ونه کړو، خو دواړو مشرانو د یو بل سره د کلکې ملګرتیا ژمنه په ډاګه کړه او ترهګري یې وغندله. ټرمپ هم مخکې وختونو کې په اسلام آباد د ترهګرو د ملاتړ تور لګولی و چې پاکستان تل رد کړی. نیوزویک مجلې چې کله د دې عوامي جلسې په اړه د پاکستاني وزیر خارجه شاه محمود قریشي نه رد عمل وغوښتو، نو هغه وویل چې دا سیاست دی او دواړه مشران سیاست کوي، او زیاته یې کړه چې ټرمپ په 2020 کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته امیدوار دی او هغه ته معلومه ده چې په امریکا کې په کافي شمیر سره هندي امریکایي رای ورکوونکي دي او هغوی سیاسي کمپاینونو ته چندې هم ورکوي. هند ته معلومه ده چې په ګډه غونډه کې شرکت کولو سره هغوی چې څه په کشمیر کې کړي هغې ته یو قانوني جواز ملاو شو. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې په افغانستان کې ولس په پراخه توګه د ټاکنو ملاتړي دي، خو د ولسمشر اشرف غنی لخوا د ټاکنو کولو پریکړه به په افغانستان کې په موجوده غیر یقیني صورتحال کې د شخړو په هوارۍ او د سولې په بهیر اوږد مهاله اغیز پریباسي. د ټاکنیز کمپاین پر مهال سیاسي اختلافاتو د کابل د قانوني حکومت په ملاتړو کې تقسیم راوستو او د طالبانو هغو هڅو چې د ټاکنو بهیر ناکام کړي د کابل پر ضد مخالفت زیات کړو. مجله زیاتوي چې په 2016 کال کې د ولسمشر د منتخب کېدو نه پس دا مهال د اشرف غنی په ولسی ملاتړ کې کمی راغلی، خو په ټاکنو کې د ووټونو کم تناسب هغه ته د مخالفینو په مقابله کې ګټه ورسوله. د دې معنا دا شوه چې په ټاکنو کې د اشرف غنی ګټه تقریبا یقیني ده، او دا اوس واضح ده چې که افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي نو هغه به د کابل واقعي استازی وي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
نن په چین کې د کمونیست انقلاب او یایي مکلیز نمانځل کیږي. په دې مناسبت په چین کې بیلابیل غونډې، لوبې او نندارې کتونکو ته وړاندې شوې. پوځي پریډونه او جنگي الوتکې هوا ته پورته شو چې زرګونه کسانو یې ننداره وکړه. فریبا ظاهر راپور لري.
پیکینګ غواړي دا ورځ نړیوالو ته د ملي وحدت او قوت د سمبول په توګه وشي. په دې ترڅ کې اورلوبې، هنري او سپورټي نندارې او د ډونګ فینګ یو څلوېشت په نوم د لویو وچو ویشتونکو یو توغندي په ګډون پرتمین پوځي پریډ په پام کې دی. ټول پروګرامونه چې شاوخوا 300 کسانو ګډون پکښې درلود په ډېر منظم ډول ترسره شول. زرګونو ګډونوالو د چین بیرغونه رپول او جنگي جټ الوتکې والوتې. بلاخره داسې پوځي پریډ چې پیکینګ د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت معرفي کې ترسره شو. د مراسمو ته د نورو هیوادونو مشران نه وو بلل سوي، خو بهرني سفیرانو ګډون درلود. د هانګ کانګ سیمه ییز حکومت بیا د پیکینګ د مراسمو د نه ګډوډۍ په هدف په دې ښار کې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. هلته له نږدې 4 میاشتې لاریونونو او نشته ورسته د نورو پراخو اعتراضونو لپاره تیاری روان دی. په هانګ کانګ کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په بې ساري ډول پر تګ راتګ بندیزونه لګول شوي دي. په دې ځای کې دیوالې خندونه ایښودل شوي، دوکانونه بند دي، په ښار کې ډېر پولیس ځای پر ځای شوي دي. دا تیاری د دې لپاره دی چې د خلکو مظاهرې په پیکینګ کې د کمونیستي رژیم د ټینګښت د اویایي میکلیز مراسم تر سیوري لاندې رانولې. د ښار چارواکو د موټرو تمځایونه او لوی پلورنځي تړلي دي. حتی هغه مهم ځای چې په تیرو اولسونیو کې د اعتراض کوونکو د راټولېدو لپاره ځانګړی سوی و نن بند و. د مظاهرې د چین محکمو ته د مجرمینو د بیرته سپارلو د لانجمنې لایحې پر وړاندې له مخالفت څخه پیل سوی دی، خو د پراخې ډیموکراسۍ او د پیکینګ د هغو اقداماتو د مخنیوي له غوښتنو سره یې دوام وکړ چې مخالفین یې د بریتانیا په دې پخوانۍ مستعمره کې د چین لاسوهنه بولي. چین تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی. د یو شمېر لویدیځو سیاستوالو په ګډون ځینې منتقدین د ولسمشر شي جین پینګ پر ادارې انتقاد کوي چې په دې هېواد کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي. په ځانګړي ډول د یوه مسلمان اقلیت اویغورانو سره د چین د حکومت چلند انتقادونه راپورته کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په چین کې د کمونیست واک اویا کاله پوره شو. اویا کاله مخکې د اوسني چین کمونیست ګوند یو مشر او د انقلابي لارښود په توګه پیژندل شوی ماو زیدونګ د اکتوبر په لومړۍ نیټه خلکو ته د هغه په وینا د یو نوي سباون خبر ورکړ. هغه ویل چې اوس چین د خلکو ریپبلیک دی. تر دې وروسته اوس هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د ملي ورځې په توګه جشنونه کیږي. د نور کله پشان دا کال هم په بیجینګ کې لوی پوځي پریډ وشو، خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ویلي چې د ماو زیدونګ په وخت په شو ظلمونو یو ځل بیا سترګې او خولې پټې شوې. بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري.
چین په 1949 کال کې له کورنۍ جګړې راووت او د ماو زیدونګ په مشرۍ د خلکو ریپبلیک په نامه ونومول شو. ماو د هغه کمونیست ګوند له بنسټګرو چې تر اوسه پورې حکومت کوي، نو ځکه اوسنی چین ته په غرب کې کمونیست چین ویل کېږي. چین هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د ملي ورځې په توګه لمانځي. د تیر په شان دا کال هم په دغه ورځ د چین په سر ښار بیجینګ کې پوز بیلابیل پریډونه وکړل، وسلې وښودل شوې او ولسمشر پکې تقریر وکړ. په تیانمن چوک کې د ماو زیدونګ قبر سره څنګ په څنګ په دې پوځي پریډ کې پر نوې ټکنالوژۍ سمبالو وسلو ښودلو په وخت هغه بیلیسټک کروز میزایل هم وښودل شول چې د امریکې هرې برخې ته رسیدلی شي. په دې موقع د چین ولسمشر ژی جین پینګ د خپل هیواد پر عظمت وغږېد. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې نوموړي ویل داسې هیڅ قوت نشته چې د چین عظیم ملت بنیاد وخوځي. د هغه په وینا هیڅ قوت د چینایانو پرمختګ نشي ودرولی. ورځپاڼې لیکلي چې د دې جشن په وخت په هانګ کانګ کې د چین د مخ په پراخېدونکې ځمکې نیونې پر ضد هغو مظاهرو زور اخیستی چې له څه مودې روانې دي. د چین ولسمشر ژی جین پینګ وویل چې د هانګ کانګ او مکاو اوږدمهاله ثبات او پرمختګ لپاره به کار کوي، خو یو هیواد او دو سیستمونو ته ژمن دی. هانګ کانګ او مکاو د چین دوه خودمختاره سیمې دي. د چین ولسمشر تر خبرو مخکې وروسته د دې هیواد پوځیانو د مختلفو رنګونو په جامو کې په منظم ډول مارچ وکړ او الوتکو په هوا کې رنګونه وشیندل. د چین کمونیست ګوند د مشر او اوسنی چین بنسټګر ماو زیدونګ د لوی مجسمې پر سر د هیواد بیرغ په داسې حال کې رپیده چې په لوړ غږ پوځي موسیقي غږېدله. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې په دې ورځ د ماو زیدونګ د وخت هغه خونړۍ پیښې یادې نه شوې چې له وجې یې چینایان وځورېدل، ووژل شول او وچکالي پرې راغله. د دې هر څه سربېره کوشش شوی چې په چین کې خلک ماو زیدونګ ته د یو لارښود په سترګه احترام ولري. که څه هم د چین ولسمشر کوشش وکړ چې د اکتوبر لومړۍ نیټې په ملي ورځ د انقلابي خبرو په کولو سره د ماو سره ځان نږدې وښي، خو د واشنگتن پوسټ په وینا چې د نوموړي پر مشورولۍ په هیواد دننه او بهر نیوکې کیږي. د هانګ کانګ خلک ډېر جمهوریت غواړي او د ورځپاڼې په خبره د چین کورنی اقتصاد رفتار کم شوی دی.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00420 3 4 9 6.
د سواد په منګوره کې میش سیکان وای چې دوی د غلطه درې سو کورنۍ ژوند کوي، خو د امنیت ترڅنګ د ماشومانو لپاره سکول او ځینې نور د مذهب سره تړلي ځانګړي سهولتونه نه لري. دا خبرې سیکانو پرون په یو غونډه کې وکړې. بلخوا د سواد ضلع انتظام وای چې د سیکانو د مسلو حل کولو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل له سواد ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکړي.
د سوات په منګوره مین بازار کې شپېته کاله پخوانی د سیکانو مذهبي ځای ګوردواره کې راجمع شوي په لسونو د سیکانو مشرانو زندلي انتظامی اعلی چارواکو ته خپلې ستونزې وړاندې کړې. په دغه مهال د ګوردوارې مذهبي مشر بنسری لال ویل چې دوی 300 کورنۍ دې ځای کې اوسیږي، ولې ګوردواره کې د امنیت لپاره ساتونکي نشته.
نن سبا سکیورټي ډېر ایشوز دي، د سکیورټي کیمراز او نور کوم ډیوایسز دي، او دین علاوه واکټو ګریټ د سنسر هغه زموږ په کار دی. نو آئی دفعہ سر فنڈز نشتہ منگ سمپل کیمراز لگولی دی اور دائی وہ حساس رہے دے دستہ پتہ کم چھ 100 حساس ترین مقامات دی اور کڑی سوات کے آئی کے دام شامل دے. نو زمنگا دا خواہش تھے چھ جو دی منگ تدیسی فنڈز کی یا دا کیمراز او دا نور اپریٹس تے چیز دے منگ تمہیا کی.
گلزاری لال چھ پخوانے تحصیل کونسلر ہم دے وائی چھ دا دوی مڑی زیتا رسولو شمشاد گھر لو استونزا دا زیشتا ولی ورتر لارا برابر ندا دې ترڅنګ د ماشومانو لپاره مذهبي خوندزه هم نه لري.
مونږ ته دلته د بچو د تعلیم ورکولو مذهبي تعلیم ورکولو ډېر تکلیف دی. نو دغې لپاره که مونږ له ورکوټه غوندې کې چې سکول پروګرام وشي نو دا به زموږ لپاره ډېر ښه وي او بچي به خپل مذهبي تعلیم ډېر په اسانۍ حاصلولی شي.
یو بل سکھ مشر اوم پرکاش زیاتوي چې دوی مذهبي تہوارونو لپاره دی ټول سکانو ته سرکاري چټي ورکړی شي او تہوار مانځل لپاره دی ورته ځای هم برابر کړی.
زمونږ لکه هر ډپارټمنټ کې پکار دا چې موږ 5% کوټا دوی به موږ په کرکړ له خپل امپلیمنټیشن نه دی شوی دا غي د امپلیمنټیشن وکي. او اوس زمونږ سواد کې منګور کې دا کورونه ډیر تنگ شي وي دي ډیر زیاتو. نو زمونږ غم خادیوم ډیر زیاتې هغه د بونیر پورې مردان پورې غورغشتو هغه د چکستر دا کم کم ژوند پورې. نو مهرباني دی وکي موږ له دې دلته کمیونټي حال چې څومره زر
په مقام موجود د ضلع سوات ډپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم د ټولو غوښتنو په اړه وویل چې دوی به ورته دغه ستونزې حل کوي او د خیبر پختونخوا حکومت ته به هم دغه ستونزې رسوي.
سکیورټي
په اړه چې دوی وویل دا د ضلع حکومت سکیم دی او دې کې کپڼ وي نو سکیورټي ورکولو کې به څه مسله نه وي. دوی چې نن کومې غوښتنې وکړې هغې کې چې کومې زموږ د ضلع انتظامیې سره تعلق لري سبوی چې راتلونکو لس 15 ورځو کې حل کولو لپاره کار شروع کړی شي او دوی دغه مسلې به حل کړی شي. ډپټي کمشنر سوات سکانو ته وویل چې دوی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په امر په خصوصي توګه دوی ته ورغله او د اقلیتو ستونزو حل کولو لپاره به ګامونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
ایسوسیټډ پریس لیکي د دوشنبه په ورځ په کراچي کې د پاکستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ میچ وشو. دا په پاکستان کې لس کال وروسته شوې د کرکټ میچ و. په لاهور کې د سریلانکا په ټیم په 2009 میلادي کال کې له حمله وروسته پاکستان ته کرکټ ټیمونه د لوبو لپاره نه ورتلل. د لیکنې مهم ټکی اوري. ایسوسیټډ پریس لیکي پاکستان کې لس کال وروسته نړیوال کرکټ بیا پیل شو. د ګول پر ورځ په کراچۍ کې د سریلانکا او د پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ میچ پاکستان په شپږ اویا رنزونو وګټو. په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا په ټیم د حملې وروسته بهرنیو لوبډلو پاکستان ته تک پریښی وو. په هغه برید کې اته کسان وژل شوي وو او د سریلانکا د څو تکړه لوبغاړو ترڅنګ پکې یو شمېر کسان جوبل شوي هم وو. له حملې وروسته د پاکستان او نورو لوبډلو میچونه په متحده عرب امارات او نورو هیوادونو کې کېدل او دا لومړی ځل دی چې د سریلانکا ټیم د درې یو ورځنو او درې شل وریزو نړیوالو میچونو لپاره پاکستان ته تللې. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر احسان مانی د ګول پر ورځ خبری غونډې ته وویل د نورو هیوادونو پر ځای که نور نړیوال ټیمونه د پاکستان سره لوبې په پاکستان کې دننه وکړي نو دا به غوره وي. هغه وویل د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره به سخت امنیتي ګامونه اخلي. غونډې ته د سریلانکا د مواصلاتو او ورزشي چارو وزیر هارن فرناندو وویل چې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ سیریز په سیمه کې د یو بل د ملاتړ لپاره ضروری دی. هغه پر نورو نړیوالو ټیمونو غږ وکړ چې پاکستان ته د کرکټ لپاره ورشي. اجانس لیکي له هوټل تر میدانه د لوبغاړو د تګ په مهال سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. احسان مانی وویل د آسټرالیا د کرکټ چارواکو د پاکستان دوره کړې او ټاکل شوې چې د انګلینډ او آیرلینډ د کرکټ چارواکي هم د پاکستان دوره وکړي او امنیت له نږدې وګوري. اجان زیاتوي د سریلانکا له ټیم سره ځنې لوبغاړي پاکستان ته ندی تللي، خو فرناندو وای هغه لوبغاړي چې پاکستان ته تللي د نه تلونکو لوبغاړو پرتله به ډېر اعتماد ترلاسه کړي. د پاکستان او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ سکل په ډیسمبر کې ټیسټ لوبې هم کیږي. فرناندو هیله وښوده چې هغه میچونه به هم په پاکستان کې وکړي. احسان مانی ویل هڅه کوي چې د سخت امنیتي تدابیرو د نیولو له وجې پر لوبغاړو د فشار اچونې پر ځای هغوی ته پوره امن ماحول جوړ کړي، خو داسې وخت ښایي څو کلونه وروسته راشي.
دا مشال ریډیو ده.
په ننګرهار کې غالۍ اوبدون کې وایي چې هلته د قالینو یا غالیو صنعت پراختیا موندلې. په جلال آباد کې د غالۍ اوبدلو یوه لویه کارخانه هم ده چې په سلګونو کسان پکې کار کوي. د کارخانې مسؤلین وایي چې په کور دننه او بهر د افغاني غالیو مینوالو ته تولیدات برابروي. د ولایتي اداره هم وایي چې قالین اوبدونکو ته یې د قالین جوړولو د وړو کاروبارونو زمینه برابره کړې. تفصیل له باز محمد عبید اورو.
د تیرو اتکلونو رئیس په جلال آباد ښار کې د غالی اوبدلو کارخانه فعاله ده چې ډول ډول افغاني قالینې پکې جوړیږي چې نه یوازې دا په کور دننه یې پیرودونکي موندلي، بلکې نورو هیوادونو ته یې هم لیږدوي. د دغه کارخانې یو تن مسؤل سید جواد وایي چې د قالینو په اوبدلو کې وړۍ په کور دننه پیدا کوي چې مشهور هغه د غزنی او فراه ولایتونو ده.
د پسونو وړۍ د غزنی او د فراه او د ځینې نور ولایتونو دی، خو د غزنی او د فراه دا مشهور پسونه هلته دي. د هغوی وړۍ د ګران پریوزي مونږ ته او د ځینې اخر قالین راځي. دا مونږ کابل په مرکزي دفتر کې فلاسونو زنانه هم تاوي او په ماشین هم تاوي، خو ماشیني ښه نه دي. او دا چې فلاسونو زنانه تاوي دا مونږ دلته رنګو په مختلفو شکلونو باندې.
سید جواد وړاندې وایي چې د دوی قالینې نه یوازې دا چې په افغانستان کې پیرودونکي لري، بلکې یو شمېر نورو هیوادونو ته یې هم لیږدوي او ښه بازار یې موندلی دی.
په نړیواله سطحه باندې یو خاص شهرت لري چې په څو هیوادونو کې زموږ برخاره نمایندګیانې هم شته، لکه په جرمني کې، په کاناډا کې، په استرالیا کې، په امریکا کې، دوبۍ کې هم شته. او د مختلفو اروپایي هیوادونو ته مونږ آرډر راځي، په هماغه ډیزاین په هماغه شکل مونږ ورته برابرو.
د قالین اوبدلو په دې کارخانه کې د بیلابیلو ولایتونو خلک کار کوي او ګڼ ښځینه او نارینه هم دې کارخانې ته د قالین اوبدلو زده کړې ته هم ورځي، چې ځینې یې تر زده کړو وروسته په کارخانه کې په کار بوخت دي. سید میران چې د لغمان ولایت څخه دی وایي
درې سوه اویا کاریګر لرو چې زنانه هم پکې شته او مردانه پکې شته. په یو قالینه کې په یو چوکاټ کې درې کسانه مسؤول دي. اډرونه دي، هغوی سره مونږ کینو. مثال چې کوم اډر دې ضرورت وي، خو دلته زه مواد کاریګر.
بلخوا د ننګرهار د والی بیان عطاوله خوګیاڼی وایي ولایتي ادارې د قالینو د صنعت د پراختیا لپاره هغو سلګونو کسانو ته د قالین اوبدلو زمینې برابرې کړې چې په تیرو کلونو کې له پاکستان خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
ولایتي اداره د څوارلسو په شاوخوا کې هغه کورنۍ چې له کډوالۍ راستنه شوي وي د کلو پراختیا ادارې په چوکاټ کې دوی ته د غالۍ اوبدلو واړه کاروبارونه برابر شوي دي، او بیا په بېلابېلو نندارتونونو کې د دوی غالیو ته د بازار موندنې زمینه برابره شوې ده. لومړیتوب هم کله چې ادارو ته توکي اخیستل کېږي زموږ وطنیو توکو ته په ځانګړي ډول غالیو ته ورکول شوی دی.
دې زیاتوي چې د بیسودو په قاسم آباد کې د خانکي په نوم یوه سیمه چې زر جریبه مساحت لري د غالیو اوبدونکو لپاره ځانګړي شوي چې ژر به یې بنیادي کارونه پیل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له جلال آباد ورزو خوستا هلته په بیلابیلو ولسوالیو کې د دولسو خونځیو لپاره د ودانیو جوړولو کار پیل شوی دی. چارواکي وایي چې دغه ودانۍ به په شپږو میاشتو کې پوره کړي. د خوست چارواکي وایي د هغو ټولو خونځیو لپاره د ودانیو جوړول یې په پام کې دي چې تر اوسه یې منظمې او اساسي ودانۍ نشته. نجیب الله لوخیل تفصیل راکړي.
د دوشنبه په ورځ د شمال دوه مونږ د لری پرتی ولسوالۍ د سور کانی په کلی کې د دولس خونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو او شپږو نورو خونځیو لپاره د ځینو اړینو ملحقاتو د برابرولو کار پیل شو. د خوست چارواکي وایي چې یادې ودانۍ به د شمال دوه مونږ د سپیرې، موساخېلو، ځاځي میدان او تڼیو په ولسوالیو کې جوړې شي. خوست والی محمد حنیفی دایی مشال رادیو ته د یاد خوانزه د کار د پیلی دو پباب ویل
منگ ده ترنویو زازی میدان او سپیر ولسوالی که هم ده دولس خوانزویو او د شپګو نورو هغه ملحقاتو چې باید خوانځوي کې کوم اړتیاوي دي دغه ټولو د بنسټ ډبره مو کې خوده چې په دې باندې ټول ټال 2.5 میلیون زیات په دې باندې افغانۍ لګښت راغلی دی.
د شمال دوامن د ولسوال میرویس زمانی وایي د سور کانی خوانځي لپاره ودانی ځکه ورته اهمیت لري چې دې ځای ته نږدې کوم بل خوانځی نشته.
موږ په نږدې چار اطرافو کې هیڅ نه لیسه لرله، نه متوسطه لرله، نه ابتدایي لرله. ټول ولس هم د تعلیم نه بې برخې وو چې دغه مکتب د جوړېدو سره به انشاءالله رحمان زموږ تقریبا شپږ کلي چې تقریبا 1200 کورونه کېږي د دې مکتب د تعلیم نه به برخمن شي.
د یاد سیمې یو قومي مشر سبحان الله وایي چې د ودانیو په خوا کې دی د دوی لومړني خوانځي منځنیو او منځني خوانځي د لیسو ته لوړ شي.
دا غوړي چې دغه مکتب ابتدایا دی سخ کول دغه کوم شاګردون چې می خو خلوصیږي یا به شډل ته سي یا به دوام ته سي یا به بل ځای کې دوی خپل تعلیمي هغه ته سي چې دوی د زده کړه وکړو. نه هیله مې دا دو چې دغه مکتب ابتدایا ښوونځی میخ ته په متوسطه بدل.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل د سیمې ته به د پوهنې په برخه کې پوره توجه وکړي، خو د پوهنې په پرمختګ کې د سیمې د اوسیدونکو پرلپسې همکاري لازمه وبلله.
تشکیل په برخه کې کومک کوو، د ودانۍ په برخه کې کومک کوو، اما پوهنې بهیر کې لویه منډه باید تاسو خپله واخلئ. اولادونه مکاتبو ته واستوئ، د درس پوښتنه یې وکوئ، د معلم پوښتنه یې وکوئ. په ټوله کې که تاسو د دغې بهیر غړي ونه اوسېږئ، د دغې بهیر فعال کسان ونه اوسېږئ، زه په دې باور لرم چې یوازې موږ څه نشو کولی.
په غونډه کې د شمال دوه مونده او سپیرې ولسوالۍ مشرانو او ځوانانو د ټاکنو په ورځ خپلې رنګ شوې ګوتې اوچتې کړې او چارواکو ته یې وویل دوی د ژوند په بیه په ملي بهیرونو کې ګډون کوي، خو حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. شمال دوه مونده او سپیره د خوست دوی هغه زدران میشتې ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي یې په ټولو برخو کې د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
د مشال رادیو دا چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
سباون
په پاو کم 10:30 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی یو. احمد شاه ازمیر سره په سټوډیو کې ناسته، یو ځل بیا ته د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیرستانونو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان علي وزیر او محسن داوړ وایي د خړ کمر پیش کې دوی نه بلکې ریاست ملامت دي. علي او محسن د څلور میاشتې بند تېرولو وروسته پرون پارلمان ته ولاړل او هلته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان وایي هغو خلکو ته به حکومت معاوضه ورکوي چې د ضرب عضب عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان په میرمشاه او میرعلي بازارونو کې دوکانونه او پټرول پمپونه نړېدلي ول. افغان چارواکي وایي چې د هیواد په شمالي ولایت بلخ کې د پولیس پر یو مرکز د طالبانو په برید کې لرته لږه 11 پولیس وژل شوي دي. د بلخ والي ویان منیر احمد فرهاد ویلي چې نن سهار وختي پر موټرسایکل سپرو د څه باندې 400 وسوالو طالبانو یوې ډلې د شورته پا ولسوالۍ پر امنیه قمانداني برید وکړ. نوموړي وایي تر برید وروسته جګړه پیل شوه چې اوس هم روانه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ویلي که طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای نسي نو پر ضد به جګړې ته دوام ورکوي. حمدالله محب دا خبره پرون وخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په کانګرس کې د کالیفورنیا د ډیموکراټانو استازي ادم شیف دی د خیانت په جرم ونیول شي. شیف د ټرمپ د استیزا لپاره د تحقیقاتو مشري کوي. د کانګرس یو شمېر ډیموکراټانو د ټرمپ د ځینو فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړي او هڅه کوي چې د هغه استیزا ته مقدمه جوړ کړي. د ایراني ولسمشر حسن روحاني ورور ته د اداري فساد او رشوت په تور 15 کاله د بند سزا اورول شوې ده. د عدلیه ویان غلام حسین اسماعیلي نن خبریالانو ته وویل چې د روحاني ورور حسین فریدون شای په یوه بله مقدمه کې هم له نورو تورونو سره مخامخ شي. او چین نن د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په داسې حال کې خپل ملي ورځ مانځي چې ورسره یو ځای په هانګ کانګ ښار کې نږدې شپږ ځای حکومت ضد مظاهرې هم ترسره کیږي چې چارواکو ورته اجازه نه ده ورکړې او د مظاهره چانو د تیت فرکو لپاره اوشلن ګاز کارولې دي. بیجنګ د خپل تاسیس او یې مکلیزه د ملي یووالي او ځواک په ښکار کولو سره په ځانګړو جشنونو لمانځي او د خپل پوځي طاقت مظاهره هم کوي. حکومت په هانګ کانګ کې د مظاهرو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي دي.
د خبرونو لنډیز مو واورید او د همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. د خبرونه کوربه ظفر خان، د خبرونو ویاند احمد شازمی او تخنیکی همکاري ملکی ته اجازه ورکړي. سبا سهار 9 بجې به بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. لدی ورستو په همدې سپورډیو ریډیو اوریدل شي. خاد او آباد اوسئ.